دازما هاقدي د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
سلامونه د افغانستان په واخ د مخم او بجو شه د ازادي راډیو تاسو د ازادي راډیو اونې خبرونه د ازما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي د اکتوبر 11 نیټه ملګر ملتونو د ورځ د جنو مشونو نړیوال ورځی په توګه هنوم ولیده دغه سازمان په 2012 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 11 د جنو مشمانو د نړیوال ورځی په توګه هنوم ولیده هاو ویل دي چې د دې ورځی د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منزل کیږي کنه هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي درې کلونه کې چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې تر شپږم ټولګي پورته درس وایي آیا د دوی راتلونکي په اړه تصمیم یا پریکړې نیول شوې دي تر څو دغو نجونو په دغه درې کلونه کې پر دې باندې نه دي توانېدلې چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي د دوی راتلونکي څه کېدلی شي آیا دغه درې کال به جبران شي کنه شي په افغانستان کې د نجونو هغه کوړې نجونې دغه کې پیغلې نجونې دي یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي تلونکي په تړاو باندې به تصمیم او پریکړې کوي پر همدې موضوع نن په خبرونه کې به خپل درنو میلمنو سره بحث ولرم درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ونډه واخلئ لمیرمنو می ځنګړې تقاضا ده چې هغه وشي کولای موږ سره په خبرونه کې برخه واخلي او د انجونو او د هغه وړو انجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دی لپاره نومول شوې ده د غوې د خپل تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي په خبرونه کې را سره به هری و اغلی اوګي امیل د خزو د حقوقو فعال تر څنګ د خزو د حقوقو فعال اغلی روغل افغان مدني فعال اغلی اوسناروفي او سره لشپګم ټولګي فارغ سنه سپي به موږ سره په خبرونه کې وي له دوی سره به موږ خپل پښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې موثر تم شي دوی سره به خپل خبرونه ته دوام ورکړو خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرخه د خزو د حقوقو فعال او لیکوال اغلی او ګامل وصل شوه سلامونه اغلی امیل وخت مو په خیر هله د چې خبروي بحث بل تاسو پیل کړم دا چې په افغانستان کې یو لسم د اکتوبر ورځ تیر شوې ده الته په افغانستان کې د غبرز څنګه تیر شو آیا د انجونو د حقونو په برخه کې چې د غبرز نومول شوې ده لدی ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه
مننه کوم دمړي تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته خو ګوریدونکو ته په دوی ان چې یو لسم اکتوبر چې د انجونو د ورځ په نامه نومول شوی و متاسفانه یادونه مونه شوه چا یادم نکړه د چا په یادم نه و اصلا په دې هکله چا بحث ونکړه یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي متاسفانه چې محروم دي او په هر رقم چې وي یعنې اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي ځکه وایي دا نیمګړی تعلیم به دې څه په کار راځي اندا اوس اجنکۍ څلورم کې دي پنځم کې دي او ششپګم ته دي دا غوی حالت دا غوی روحیات دومره ناهیلې دي دومره روحیات مات شوې دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي بیا به څنګه کېږي رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه او اندېښنې لري ناهیلې دي خپل راتلونکي ښه نه ګوري ځکه چې دا کوم کسان چې ووم سنس ته تللی دي او بیا پات شوي دي د دې تحصیل نیمګړې شول هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روحي ناروغیو هلته خودکشیګانې وشوې نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توانم نه لري دا خو امکانات نه لري غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لار سی او د یو ماشوم د پاره وکول شي او دونه خو نه فکر کوم په لری پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کیږي او په خوشحالۍ نه څرګندیږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کیږي. همداسې چې کله ستر کیږي کله د تعلیم د داخلي دوی د پاره هم دونه ښه زړه نه کوي، یعنی یو تعداد کم چې روښان فکر دي هغوی خو بیا فرق کوي. اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې کلیو باندو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغیرات راغلي یو څه کار وشو خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي. ودوځي بس چې داسې سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، به دوی عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي. پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو په خیر راغلی خپرونې ته. اغلی روفي، د انجونو اساسي حقونو په اړه باندې موږ تاسو غږیږو چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید ووایو چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسي داسې یو پالیسي نه چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتې سیمې کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي، متاسفانه په هماغه وخت کې ویل شوی و چې ډیری مکاتب خیالي دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټول خیالي و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود و د ټولو کمښت همدا انجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت ته لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګۍ ته رسېدلې هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په هماغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعد و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیلی ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لري ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته حق فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کوله چې انجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی ده او انجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خره خلاص خبرونې ته. تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارغې دونه شي کولی شي له شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې په افغانستان کې انجینرینګ نشي کولای چې له شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغیز کوي؟
اغلی احمد زئی، زه تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې د ننه معزلې فوق العاده ډیر دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معضلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کاله کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معضله حکومتو او همدارنګه سیاسیونو او دارنګه احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات عرضه کړي چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لری پاتا ولایاتو کلو ته دا پروگرام او کانسپت یا استراتیجی مدونه د کلو د خلقو د روشنگری د رون آندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نوی اضافه د سواد نه بے بهره پاته و. یوازې ښځه نه، بلکې نارینه هم ښځه په جمع کې ټولنه، یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علی دارالمعلمینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د ښځو نجونو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤولینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچ په کم سطح ده، د هغه په سطح خپل لوڼې هم هغه امکانات چې دولتي ورته آماده و، کم لږ ډېر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلوده چې خپل انجلی کم طرف ته ور سوق او پشتیبانی کی. نو په جام کې ز خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیشی همی اگر دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دا دره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو پا چوکات کی راغلی دی، لا هم زیاد پر دی مسئله باندی د شوزو دیر فشار راغلی دی، راو سلسوی دی پر شوزو باندی، باوجود چی څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي، مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني، تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي، مگر نور مسائل دومره ډېر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي، بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کم ملحوظات وجود لري په دې هم موږ پوهیږو، موږ کولای سو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو دپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب و لیسې و تعمیرونه یې په د مدرسي مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کم نصاب لاندې تدریس کیږي او کم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي، دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري، بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کومې خواته دوی روان دي، کومه پالیسی لري د تعلیم او تربیه په هکله، د سیاسي مسایلو په هکله، د ملت په هکله، د ولس په هکله رڼا ستراتیژي معلومه نه ده. بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړله هغه کېږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا اناناتو یاد کړله. کلتور او انانات هر څه تغیر پذیر دي، مګر چې شرایط ورته آماده سي. وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسي آماده کولای، طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسمې نولسمې پېړۍ په چوکاټو کې پاتېږو. بلکې کار نه دی ورته سوی.
ډېره زیاته مننه. مننه درنو لیدونکو اوریدونکو. خبرونه کې را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتلوګي خپل ځان لپاره جوړ کړي. بیا دوی چې ل شپږم ټولګي فارغي واقع هیلې نیمګړي پاتې کی چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړو کړي، لا غیر ورسته لوړې زده کړو لري، دوی احساس به څه وي؟ را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان اسپی وصله ده چې دې سره به هم مونږ خپل پښتنو ته دمو ورکړو او لدی څه خبرو پښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولي.
سلام تاسو لیدون کاوریدون کته او ملمنو ته.
علیکم سلام، مهرباني سنا جانې.
زه کله چې د مکتب نه فارغ ده لمه یاله شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدل ما ځکه چې موږ نور نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. حتی ما اوس انسانو مې کله چې شپږم صنف نه فارغ ده لمه موږ حتی ورجړل ځکه چې د خوانځي درغې زمنګ پر مخ باندې شولې او موږ نشو کولای چې خوانځي ته لاړ شو.
بله بله. اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ته دمو ورکړی یا لاړې شئ خوانځي ته. دا چې اوس زده کړې لري پاتې سوي څومره ستاسو پر روان باندې اغیز کړی د ذکر د هرې زده کوونکې ارمان دی چې غوښی کول خپل زده کړې ته دمو ورکړي او یو په خیر فضا کې د درس دی وایي. ستاسو پر روان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې یم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه، زه به خپل هیله ته ورسیږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله. اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کوم کارونو باندې بوختي هستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مصروفیت نه لرم.
بله بله. سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته دمو ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی. پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم. اغلی امیل، ډېر شمېر موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره شوې ده که موږ تاسو راوګرځېږو دمدغو نجونو پر زده کړیز بهیر باندې وغږېږو. ډېر شمېر نجونې دي چې دوی په کورونو ناستې دي، هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي. موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي. که په همدغه شکل روان اوسېږو د نجونو برخلیک، د نجونو راتلونکی به څه کېږي؟ ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
متاسفانه تعلیم داسې نه ده که څو کاله ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی. حتی یو هفته، یو ورځ، یو میاشت، دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده. او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې دي طبعا دا زی دولس کلانه یو څو کاله نور پکې واچوه نو چې دا پېغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه کم وي البته په حقیقت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا ښځ خوښه وي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بلکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه هیله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هره پېغله هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل ته د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي هغه بې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلې ته ورسېږي ځکه هغه کسان دپاره هغه جنکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هېوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځې چې تعلیم یې کړې لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوې چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځې په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترېنه اخیستل کېږي نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دغه ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تېر وختونو کې چې فرصت مساعد وو او جنکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره دا فرصت وو او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټره وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومتریک او دا شیان کوو نو ښځې همدسته وی کتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی سزي د خوځو د پاره کومکونه کړی دي د نارینه او د پاره نارینه د مجبور شوی دي اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید سزي خوځو د پاره کومک وکړي ځکه یو سزي او سزي ډېر قدر کولی شي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي.
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند تعلیم سره بیا د جنکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینهو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی. ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي. هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي لکه جاپان لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریات سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي ځکه دا یو اوږدی سړی راځي ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي خپل د وطن ګټې ورته مهم وي انسان سره محبت وکړي یو بل سره دوی تحمل وکړي یو بل سره باید ګذشت ولري صبور انسانان وي ابتکار عمل ولري خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي هم تاسو باندې دا سیان او دی وطن کې چې سلام دې تر کېږي نه رستر بلې دا سیستم دا یو بیره لور ته روان دی سړی حیران پاتې کېږي.
مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو اوریدونکو سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي زموږ شمیرې له دوی سره شته چې دغه شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو. بله درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان یو مسله چې دلته یاد شوې ده مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي له خپل حقونو وروسته پات کیږي له کورنۍ اړخه کې پر یو غږیږو د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي ځکه په افغاني ټولنه کې کوي نجونه یو جلې په کور کې پات کیږي زده کړنه کې کوم مصرفیت ورته ونه لري د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دوی نجونو پر مقابل.
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري
مهرباني شته دا آواز مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ په دولتي لحاظ د غو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی څو وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي خراب وي او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کال څخه کم راغلي دي هر د دې په واسه کې چې تعلیم تحصیل او نور ارخوته ته ټولنی توجه سیدلته یو د نساء د سورې دریمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي هغه ته ډیر پاملرنه سوي ده د دې په واسه کې چې د اولاد تربیته د کورنۍ اقتصاد واحد یو واحد کورنۍ ارتباط ته چې هغه یو شزه او یو نارینه حق دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي هغه ته توجه وسی د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لور چه تلاشونه وسی د کورنۍ دیت توجه سوی ده چې دادی اسلام ماته څو نکاوی جایز کړی دی په هغه طرف ته روان دی. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعا امې په رواني، امې په معنوي او مادي تاثیرات
اوس. اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې یا دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي. مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپاک ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دي، د حل لارې ورته پیدا سوي دي، دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي. یعنی هېڅ تغییر په 1400 کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبول کړم، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولی شي، هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای. بنا دا خپله فرصت دی، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسې وینې په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالی دا ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کداسي وایم.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. په درنو لیدونکو او اوریدونکو اوسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زموږ اوریدونکو موږ سره وصل شوی دي، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه لیکه هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته د ازادي ټیم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری، پښتنه لری، شریکولای سي
نظر. خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او کور کړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالداره سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت درته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د ټلیفون پر کرښه شته، له دې څخه به موږ پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تړاو باندې څه نظر او څه پوښتنې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد جی، خور سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هدا تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه،
مهرباني.
مننه، سلام مېلمنو ته. ما خورجان لکه د خوندې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سیم کې د خوندې ودیږي. احمد جی خورې، پدا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې کزینې بندیزونه لګېدلې دي پر خوند باندې. لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونونه بند شوي دي، نو خورجانې دغه سي پرمختګ هم راغلي دي. ګورې مخکې موږ وکتل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نه وکړ کېدی. د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راولاد خورجانې قتل به وکړي، قربانی به یا لور و یا د خور و. د نیکمرغه د اسلامي امارات تر اتا سره خورجانې هغه بدبختی د مینځ تللې دي. بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاغه خورجانې نظر هغه مثال د خبرې د څه دغه نظرونه شریک نه کو خورجانې منفي داسې نظر باید خورجانې په ورسنۍ سړی شریک چې هغه کایې مثال د خبرې وایي. او پاتې د کم سیند خورجانې د کم سیند ودونه خودن ته ځنځیر په منډه کې ډیر دي. نو د بعد مرغه بعد وایمه چې دا ډیر بد پیل لري. څو تام ته کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبرې د درلو سکالو تورلو سکالو انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې شپې تو کالو دایا کالو سړی تبار کې دا ظلم دی. مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره نو ما دغه د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې د خلک ټکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجان کم شي.
بله، مننه، ډیر زیات مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع سره وي مونږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسلیتونو باندې به هم کېږي کتم زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل. ورب شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم که په کم عمر کې انجونی ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالی څومره ډیر دلای شي. دوی د ژوند تریخوالی په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلی سي. دا به لاغلی وفي پښتنه وکړه مغلی رو وفي رښتیم که په کوم عمر کې انجونی ودیږي دلته بیا کورنۍ ته او تل خلاص مور سره ډیریږي.
ګم سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې انجونه په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ ځینې وخت البته ډیری وخت باندې ظلم وسیږي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پوهیږي چې همدا دغه کور کار یا مسؤلیت څه رقم واخلي څه رقم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي. او همدارنګه دوی ته مدیریت کول د یو لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا کینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې تریتی یا لس کلنه یا شپارس کلنه یا تلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لویه کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی. او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر وسي ځکه چې منجونه په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي. او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بلخوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونه خپله ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډېری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونه په ډېر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونه په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډېر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپله زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وادې شي، او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړه سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډېر ستونزې هغې ته خلقوي، او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي، ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم سرقم ورته تعلیم وکړي، څه رقم هغوی ته درس ورکړي، ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده، یو سن نه وړکی دی. نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي، او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی، او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي، مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږه مزدکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شوې ده. لودوی ته خبرو پختو زمونږه بس بیت من اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولنې نظریات دوی په مقابل کې څه کېدلی شي، دا چې اتصاپه و خپل زکونکو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شوې ده. کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنه جانې، تا سره نور هم سنفیان دې په تماس کې دي یا تور سره خبرې کوي چې اغوی څه وایي کله شپږم ټولګي فارغی شوی دی، کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي؟ دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سنفین او هغه انجونی چې تاسو په ټولګي کې وي؟
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسې کې دي، او ځینې په کورس را سره دي، هغه هم زما په شان په کور ناست دي، ځینې کورس ته دي او مدرسو ته دي، خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې لپاره چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
bale بسنه جان، وړاندې دی ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړې زکړې ولري، دغه راتلونکي لپاره دی، دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي. فعلاً په کور کې څه کوي؟ هم دغه خپل نارمل زکړې ته د دم ور کړې ده، په کور کې ته مطالعه کوي کنه؟ دغه هله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته څه کولای چې خپل زکړې ته دم ور کړې، دغه کوم بارخه چې ته غواړې پکې زکړې وکړې، لوړې زکړې پکې وکړې، بل اخر ته به توابت ته به ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه را سره په کور کې شته، هغه مطالعه کوم، دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه را سره شته، هغه مطالعه کوم، او نور کتابونه را سره شته هغه مطالعه کوم، او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه، بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. خدای دې چې خپلې هیلې ته ورسیږي. درنو لیدونکو او اورېدونکو، د تلیفون پر کرښه بیا هم زموږ اورېدونکو شته چې د نننۍ موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پوښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بله، مهرباني.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، مهربانی.
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم، زه ستاسو د ایمې اوریدونکې.
بله بله.
او تلیفون کوم کوم، موږ روښتیا هم د افغانستان په میرمنو باندې ډېر دي، موږ په ټولو خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاصه شي او جاری شي، او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي. خو البته طالبانو وعده کړې ده، ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته. نه امید نه ده، ښه امید ښه ده، خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده. او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو په ویدي، دا یو مشکل شته، دا هیڅوک پر دې بیان دي باید پر دې حقیقت سترګې پسې نه کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته، په وزارتو کې شته، په ریاستو کې شته، په نورو داسې طبي مراکزو کې شته، او دوی کارونه هم کوي، په پولیسو کې هم شته. خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي، او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي. او میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي، او په بده کې نه کوي ورکړي سي. او دوی رښتیا هم په داخل کې بې محرمه ګرځېدای شي، دا غلطی خبری دی مفتی شارو که شدیوینو شدی بیل محرمه په سوازار که سوداوی که گرزی په کابل کندهار په مزار په طول شارو که گرزی البته په خارج که دی شرعی حق ورته یو شی دسې په 2 کیلومتری که که دی لرې تلی دی خو نو خامخا سفر کې باید محرم ورسره موجود وي. نو انشاءالله خدای ته امید ستاسې د دوی کارونه هم خدای برابر کړي. او زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دوی په هکله غږ پورته کوي، دوی ته دوی په کوم نظر ګوري؟ آیا د دوی د وینا به اسلامي امارت اهمیت ورکړي او که د نیکې ور او بل د دوی په لرو پرتو سیمو کې میرمنو ته څه پیغام لري؟ هغه خو ده یا هم مدرسو ته ځي و مدارسو ته نورې نجونې هم ځي، دیني مدارس د دوی پر مخ باندې خلاص دي، ولو که په ښارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي، د دغو دپاره د دوی څه پیغام ده؟ مننه
ډېره زیاته تاسو نه هم مننه ورځو. خپل بل اوریدونکي ته چې هغوی څه نظر لري، سلامونه، وخت مو بخیر. بله، زمونږ اوریدونکي ول چې خپل نظر یې ته مونږ سره شریک کړل. ورځو د نړیوالو مسؤلیتونو په اړه باندې هم غږیږو په دغه برخه کې، ځکه دغه ورځ د دوی له لوري د ملګرو ملتونو له لوري د وړو نجونو په نوم باندې نومول شوی، داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو نجونو لپاره څه کړي دي؟ پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره بحث د مور کوو. اغلې میل، د نړیوالو مسؤلیتونه څه دي؟ رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو نجونو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه سرته رسولي دي؟
متاسفانه چې ما ګیله خو د هغوی نه کېږي، هغوی باید په دې برخه کې جدي یو حساب کتاب دوی سره به کړی وای، ځکه 3 کاله دی، 4 کال دا ډېر اوږد عمر دی د تعلیم دپاره. دا جهان په خپل یونسکو پوهېږي چې یوه برخه یې د تعلیمي برخې ده چې هغه یې پر مخ وړي. په خپله ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه دا د تعلیم دغه اساسي حق په ټوله نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات، نه یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده، هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي، مګر هغوی داسې فشار یې را نه وړ، دغسې یو کار یې ونه کړ، داسې اوازونه چې مونږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کړ، هغه نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې، هغوی هم داسې یو ګام پورته نه کړ، داسې یو عمل یې ونه کړ چې دوی دې ته اړ باسي او دوی دې ته راضي کاندي چې د جنکو دپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وی، د دوی ملاتړ باید شوی وی، او دوی وکولی شو چې خپل د لیسي برخه چې بیا بالاخره قط شو یو وقفره، او بیا هغه نه وروسته پوهنتون ته اجازه ورکړي، هغه یې بالاخره دړې وړې که هغه اجازه یې پرېښوده چې په هغه برخه کې هم دي دریز لا پسې سخت شو، هغه یې پرېنهښودل چې پوهنتون ووایي. نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم و تعدا روان شو، عملي شو، خو مونږ غږونه پورته کړو نړۍ کې، هر چا خپل غږ پورته کړ، اسلامي همکاري سازمانونه راغلل، د ملل متحد هغه معاونه آمنه محمد راغله، خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو، ولې ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یې وکړلې، دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یوه هیله ده، تاسو وړاندیز کوو چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدي. همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش، هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی. زه نه پوهېږم چې دا دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بالاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کېږي، دا د شروع کېږي، خو دا د 4 کال شو، دا 5 کال چې دا 6 نو بالاخره د دوی ژوند د دوی راتلونکي خو د میلیونونو میلیونونو جنکیو دغه راتلونکي مستقبلې خراب شو، در په در شو، تباه و برباد شو، نو دوی به کله دا کار کوي؟ دا
دغه بی بی د دوی د وادو سره خلکو بي خي حساسيت پیدا کړی دي. هغه بي خي او سيتنان کې وي په دل کې چې دا وادي یا بس وادي دي چې نتیجې نه لري, هیڅ کله به دا ورځ را نه شي. نو دومره ناهیلي خپرول دومره خلکو ته یو امید یو ښه ډاډم خو ډاډ ورکول هم دلته بې فایده ده. دوی چې ډاډم ورکړه عملي نه کړه.
ډیره زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان که د نجونو ملاتړ وشي په افغانستان کې, هلته په افغانستان کې افغان پیغلې افغان نجونې څومره د دې توانایي لري چې په بیلابیل برخو کې د دوی وځلیږي؟
یو ځل بیا سلامونه. ستاسو بعضې اوریدونکو چې ګډون کړي غواړم دغه پاکلی څه خپل نظر ورکړم چې دا چې د امارات اسلامی ارخونه توضیح کړل, زه فکر نه کوم چې موږ د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي, خلک په د سواد د تعلیم د تحصیل خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي, اواز نه اورېدل کیږي. دوی کار څونه زر خو برق جوړ کی ځانو ته او په زری موټرانو په دې کې کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانونو څخه د دې څخه انتظار لرو, مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کړو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د شزي او د نارینو د پاره چې شروع دی هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري ډیر نه وخت په دې کې پیدا کی. ولې زه توپک د فعلن ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم وی وامه او کفر څنګه وامه نصارا څوم. زه د بې سوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدمه. زه دا نابوده کم. زه خپل د جامع هغه عقبمانده او عقبګرا تفکر باید وولم چې زه یې د نړۍ فقر ته اړیستلی یم او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم, زه د سواد فقر لرم. زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باندې څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله. زما په ټولنه کې څه روان دي؟ تاسو که اوس دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه سوې ده, تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي, ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک را زده کوي. وای څوک څنګه ووا د کفر سره څنګه مبارزه وکړه؟ و برادرس, ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلاس سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکړه چې وکولای سي په دغه چوکاټ کې تخپل شزه خپل
نارینه
ټولنه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بلاخره د هلاره څنګه ممکن کېدلی سي چې لاره دې ورته پیدا شي؟ بلاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی, هغه پیغله جنې دی, دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي د ښځو حقونو په برخه کې دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
پلمړی کې باید افغانستان په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوښي چې انجونې د مکتب حق لري او باید هغه ته د مکتب حق ورکول د تلولو لپاره دوی کار وکړي او هغه لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هېواد کوم ځای ته پاتې شوی دی واقعا دا د تعصب ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهاني له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هېواد کې دا پلی شي او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت د هغوی د تدریس د هغوی د بیدار د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هېواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله ټولنې مسؤلیت که په لنډو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دی چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو نجلۍ مکتب ته ځي د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسؤله تلی شي نه شي؟ آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو نجلۍ کار ته ځي او یو نجلۍ مکتب ته ځي هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو نجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې دا د ټولنې مسؤلیت دی. تاسو
روسیې کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د خونځیو د دروازې په لور دی روان شي؟
او زه اوسم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دی ویل شوي، خو زه بیا هم هیله مند یم یا هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شو او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
همدې هیله. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو او اوریدونکو چې موږ سره د خبرونې تر پای پاتې شي. تر بیا چې ستاسو خدمت ته ریګم پر رب مس
بدن نگوی من میرم.